وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجمالنده او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په دې ماسپخینه خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې اوري چې حکومتي چارواکي وایي د پکتیا ولایت د جانخیلو ولسوالۍ د سقوط خطونه یې مات کړي دي. حکومتي چارواکي د 122 وسلوالو د وژل کېدو ادعا کوي. همدارنګه به په یو بل رپورټ کې واوري چې د افغانستان د مالی وزارت وایي د بروکسل په کانفرنس کې د ګډون لپاره چمتووالی بشپړ شوی دی. خو د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د قزاقستان چارواکي وایي یو ځان وژونکي چې په موټر کې سپور و په بشکک کې د چین پر سفارت حمله وکړه. د بنگلاديش سترې محکمې د مرګ د سزا په اړه د یو اسلامي ګوند د رهبر د استناف نهایي غوښتنه رد کړه. د دې خبرونو تر تفصیل مخکې پام وکړئ د افغانستان اړوند خبرونو ته.
زه رحمت الله افغانم او تاسې د کورنۍ خبرونو سره ټکی اورئ. د افغانستان د حراست او ثبات شورا وایي د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات د حکومت او د خلکو په ګټه نه دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر د ملي پولیسو په لیکو کې د ښځو حضور د افغان ښځو د حقونو د دفاع لپاره یو ضروري امر ګڼي. او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د جانخیلو ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره به ډېر ژر نوي تازه دمې ځواکونه یادې ولسوالۍ ته واستول سي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د حراست او ثبات شورا وایي د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ اختلاف د حکومت او د خلکو په ګټه نه دی. د دغه شورا ویان مسعود تریشیوال نن په کابل کې خبریالانو ته وویل دا ډول اختلافونه کولای شي چې د خلکو او حکومت ترمنځ واټن نور هم زیات کړي.
اختلافونه یوې خواته کړي. اختلافونه د هیواد او خپله د دوی په ګټه نه دي. نو اړینه ده چې ټول یو بل ته لاسونه ورکړو، د ملي ګټو او د افغانستان د سولې او ثبات لپاره کار وکړو.
دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تېره ورځ اجرایي ریاست ازادۍ راډیو ته ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په درېمه مخامخ ناسته کې په یو شمېر مواردو توافق کړی او روانه اونۍ به یې عملا د عملي ګامونه اوچت سي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر د ملي پولیسو په لیکو کې د ښځو حضور د افغان ښځو د حقونو د دفاع لپاره یو ضروري امر ګڼي. تاج محمد جاهد نن په کابل کې د لیدلوري او ملي پولیسو راتلونکي تر عنوان لاندې کانفرانس د اروپایي پولیسو د ماموریت په مرسته جوړ سوی و. د ښځو ستونزو ته د رسیدګي لپاره د ښځینه پولیسو په رول ټینګار وکړ.
موجودیت زنان در صفوف
د پولیسو پلیکو کې د ښځو موجودیت یو ضروري امر ګڼل کیږي او دا امر کولای شي د ښځو د حقونو د دفاع د دوی ستونزو ته د رسیدګي او د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې یو حیاتي او ګټور نقش لري.
ښاغلی جهاد زیاتوي کورنۍ چارو وزارت ښځینه پولیسو ته په بیلابیلو برخو کې د اسانتیاو د برابرولو لپاره هڅې پیل کړي. په ورته وخت کې د افغان ولسمشر میرمن رولا غنی ټینګار کوي چې د ښځو د پولیسو پلیکو کې د ښځو حضور د قانون تطبیق اسانه کوي او همدارنګه ښځې کولی سي خپلې ستونزې په واضح ډول مطرح کړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د معلوماتو په اساس دا مهال د پولیسو پلیکو کې شاوخوا 3000 ښځې په دندو بوخت دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د پکتیا د جانخلو ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره به ډېر ژر نور تازه دمې ځواکونه یا د ولسوالۍ ته واستول سي. دغه وزارت ویان مرستیال ویان محمد رادمنیش نن ازادي راډیو ته وویل د یادې ولسوالۍ د نیولو لپاره لا وړاندې عملیات پیل سوي او دا مهال افغان ځواکونه ولسوالۍ ته په غځېدلې لار د ماینونو په شنډولو بوخت دي.
له څمکنیو تر جانخیلو ولسوالۍ پورې 25 کیلومتره واټن دی. لومړی باید یاد لاره له ماینونو پاکه او بیا وروسته ځواکونه سیمې ته داخل سي. امکان لري چې نن یا سبا دا کار وسي.
ښاغلی ردمنش زیاتوي وسلوالو مخالفانو له جګړې وړاندې یادې ولسوالۍ ته غځېدلې ټولې لارې په ماینونو پوښلې او هم د ملکیانو له کورونو څخه د سپر په توګه استفاده کوي. د پکتیا د جانخیلو ولسوالۍ 4 ورځې وړاندې له سختو جګړو وروسته د افغان ځواکونو له کنټروله ووتله او دا مهال د طالبانو په ولکه کې ده. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه زموږ له همکار څخه واورئ.
د قزاقستان چارواکي وایي یو وزن وژونکي چې په موټر کې سپور وو په پلازمینه بشکیک کې د چین پر سفارت حمله وکړه. په پیښه کې برید کوونکی وژل سوی او د سفارت درې کارکوونکي ټپیان سوي دي. د قزاقستان د روغتیا وزارت وایي په پیښه کې درې وړه ټپي سوي کسان د قزاقستان وګړي دي. په پیکینګ کې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند دی هوا چون ینګ دغه حمله وغندله.
چین د دې حملې له کبله ټکان خوړلی او د تاوتریخوالي دغه شدید عمل په کلکه غندي. د چین د بهرنیو چارو وزارت سمدلاسه د چټک اقدام میکانیزم فعال کړ او د قرغزستان له لورې یې غوښتنه کړې چې په دغه هیواد کې د چینایي ادارو او وګړو د خوندیتوب لپاره مناسب ګامونه پورته کړي.
د قزاقستان د امنیتي خدماتو اداره وایي دا پیښه څېړي خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. هندي چارواکو په کشمیر کې ګرز بندیز چې له 2500 ورځو راهیسې نافذ و پرون لغوه کړ، خو څو ساعته وروسته یې د سیمې د لوی ښار سرینګر په ډیری سیمو کې د خلکو پر تګ راتګ بندیز ولګاوه. دا پریکړه وروسته له هغې اعلان شوه چې په سیمې کې د هند پر ضد اعتراضي مظاهره او په څو سیمو کې نشتې وسوې. اعتراض کوونکو هندي امنیتي ځواکونه په ډبر ویشتل او شعارونه ورکول چې ازادي غواړي. د پولیسو افسرانو او عیني شاهدانو ویلي چې امنیتي سرتیرو د مظاهره چیانو د تیتو پر کولو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز څخه کار واخیست. په څو نورو سیمو کې د پاکستان پلو مظاهره چانو او پولیسو ترمنځ دا خوډب راپور هم ورکول سوی چې په ترڅ کې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 8 تنه ملکیان ټپیان سوي دي. په کشمیر کې د روان تشدد څپه وروسته له هغې پیل سوی چې د جولای پر 3 د حزب المجاهدین افراطي ډلې مشر برهان وانی له هندي سرتیرو سره په نشته کې ووژل سو. د بنگلاديش ستري محکمې د مرګ د سزا په اړه د یو اسلامي ګوند رهبر د استیناف نهایی غوښتنه رد کړه. د ته د مرګ دغه سزا د هغو جنایتونو له کبله اعلان سوی چې په 1901 میلادي کال له پاکستانه د خپلواکۍ ګټلو په وخت کې پیښ سوي دي. د میر قاسم علي د قضیې په اړه د قاضیانو یو 15 کسیز هیئت نن دغه حکم ورکړ. کچیرې ولسمشر عفو ونه کړي په دې توګه به د جماعت اسلامي ګوند دغه 3 کلن مالي مرسته کوونکی شایي په دار وځړول سي. د بنگلاديش د ستري محکمې یوې قاضي تورین افروز د ورستي حکم هرکلای وکړ.
Now the only option remains for the
اوس یوازینی انتخاب چې تورن کاسته پات دی دا دی چې شاغلی میر قاسم علی به له ولسمشر څخه د عفو غوښتنه کوي. کچیر ولسمشر عفو ونه کړي زه یقیني يم چې د اعدام سزا به ډیر ژر عملي سي.
د علي پر ضد دغه حکم په داسې حال کې جاری کیږي چې په بنگلاديش کې په وروستیو کې د سخت ریزو وسلولو لخوا یو لړ بمي حمله وسوې. تر ټولو خونړۍ د جولای د اولې حمله و چې وسلولو پلازمینه ډاکا کې پر یو کافي شاپ حمله وکړه. شل تنه یرغمل سوي کسان چې ډیری بهرنیان ووژل. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر له ترکیې وغوښتل چې خپله مبارزه پر اسلامي دولت ډلې یادایش متمرکز کړي، نه پر کرد وسلوالو چې امریکا یې ملاتړ کوي. کارټر ویل موږ پوهیږو چې ترکیه او کرد جنګیالي په خپلو کې تاریخي اختلافات لري، خو په خود امریکا ګټې خورا روښانه دي او هغه دا چې ترکیه باید له داعش سره مبارزه وکړي.
موږ له دواړو لوریو غواړو چې یو له بل سره جګړه ونه کړي، بلکې د داعش پر ضد پر مبارزه د خپل تمرکز ته ادامه ورکړي. دا له دواړو لوریو سره زموږ د همکارۍ اساس.
د کارټر له څرګندونو یو ورځ مخکې د امریکا دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي و چې د سوریې په جرابلس ښار کې د ترکیې ځواکونو او کرد وسلوالو ترمنځ جګړې د منلو وړ نه دي. سپینه مڼۍ وایي چې د امریکا ولسمشر براک اوباما شایي په چین کې د نړۍ د 30 سترو صنعتي هیوادونو یا G7 په راتلونکي غونډه کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره غیر رسمي خبرې وکړي. د سپینې مڼۍ د ملي امنیت مرستیال سلاحکار بین رودس پرون خبریالانو ته ویل معلومه نه ده چې اوباما او پوتین به راتلونکي یکشنبه او دوشنبه د G7 په سرمشریزه کې رسمي خبرې هم وکړي خو که نه. خو رودس زیاته کړه چې دواړه مشران اکثر د سرمشریزو په څنډه کې خبرې سره کوي. او وروستۍ خبر ده چې د ایټالیا ساحلي ساتونکو پرون وویل د لیبیا سواحل ته نږدې شاوخوا 6500 پناه غوښتونکي چې په ماتو ګوډو کښتیو کې سپاره وژغورل. دا په 2018 میلادي کال کې په یوه ورځ اروپا ته د روانو کډوالو تر ټولو ستره جوپه ګڼل کیږي.
دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل چې رحمت الله افغان او صالح محمد صالح درته وړاندې کړل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو .com کې هم وګورئ. وړاندې په دې خبرونه کې دا موضوعات لرو. افغان چارواکي وایي د جانخیلو د ولسوالۍ د بیرتنیول لپاره خطونه مات کړي دي او دغلته په هوایی بمباریو او روانو عملیاتو کې د 122 وسلوالو د وژلو ادعا کوي. د جانخیلو د بیرتانی ول لپاره د روان عملیاتو تازه حال به په سیمه کې خپل خبريال درته وړاندې کو. دا به مو اوري چې د پکتیا د ولایتي شورا یو شمیر غړي او مدني فعالان وایي وسلواله هڅه کوي چې د سیمې د استخباراتي کړیو په مرسته د حقاني شبکې مرکزونه د پکتیا او خوست ولایتونو ته انتقال کړي. په پکتیا کې د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله په یاد غونډه جوړه شوې وه او دغه غونډې ګډونوالو له حکومت نه وغوښتل چې د ډاکټر نجیب الله مړی دی کابل ته انتقال شي. د افغانستان د مالی وزارت وایي د بروکسل په کانفرنس کې د ګډون لپاره یې چمتووالی بشپړ شوی دی.
موږ بشپړ چمتووالی لرو په دوه دلیله. یو دا چې له یوې خوا مستند نهایي کړی معتبر سند باید غونډې ته وړاندې کیږي او بل مقابل کومې ژمنې یا تعهدات چې موږ د څوکیو
په دې اړه بام رپورټ واورئ. دا بام واورئ چې ترکمنستان په دې غور کوي چې بهرنیو ډیپلوماټانو ته د خپلو زندانونو د لیدنې اجازه ورکړي. د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو. ازادي اوریدونکو پروګرام هم له یاده مو باسه. افغان چارواکي وایي د جانخیلو د سقوط خطونه یې مات کړي دي او د دغه ولسوالۍ د بیرته نیول لپاره یې په عملیاتو کې پرمختګ کړی دی. د حکومت چارواکي وایي په وروستیو عملیاتو کې دغلته 122 وسلوال وژل شوي دي چې زیاتره یې د حقاني شبکې غړي دي. همدا اوس سره له پکتیا څخه د ازادي راډیو خبریال داود تپان د تلیفون په تماس کې دی. تپان صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، نور بل تاسو نه واورو، په جانخیلو کې د روانو عملیاتو د تازه وضعیت په اړه راته ووایي.
خوشاله اوسې زم په خپل بار د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې مخکې تاسو معلومات ورکړل، د پکتیا امنیتي ادارې وایي چې دوی د جانخیلو په ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو او ځمکني عملیاتو له لارې 122 تنه وسلوال وژلي دي. د دوی د معلوماتو له مخې چې موږ سره د ټلیفون له لیکې شریک کړي دي، سیمې نه دوی وایي د حافظ سعید په نامه د جلال الدین حقانی د ډلې یو مهم کمانډان چې دغه جګړې سنبالول یې، هغه کاکی په نوم یو بل کمانډان چې د حقانی ډلې مهم کمانډان یادېده او د وزیرو مربوط کس و، هغه هم په دې جګړه کې وژل شوی. د پکتیا د ځینو امنیتي سرچینو په قول چې نه غواړي نومې واخیستل چې دوی وایي چې په دغه جنګ کې ویل کېږي او د دې معلومات دي چې د طالبانو والی کریم په نامه د وردګو اوسېدونکی و، هغه هم په دې جنګ کې وژل شوی او ورسره څنګ کې څومره کسان چې درلودل او جګړې ته راغلي و هغه وژل شوي. او دا خبره وکړه ولسوالۍ لپاره نوی ګمارل شوی د طالبانو کمانډان قدیم چې اصل نوم یې مطیع الله او په قدیم مشهور و، دا هم وژل شوی. دوی وایي د 23 سپین غر زون امنیه کمانډان پاسوال اسدالله شیرزاد موږ سره خبرې وکړې. هغه وویل چې دوی په عملیاتو کې بوخت دي، ځمکې له لارې او د هوا له لارې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی. د جانخیلو ولسوالۍ اکثریت هغه سیمې تر ډېر تهدید لاندې وې او د دوی ځواکونو ته تر ستر تهدید پېښېدی شوی، هغه یې له هوا نه بمبار کړی او دوی خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی. انته دا هم وویل چې 5 ورځې مخکې د ولسوالۍ د سکوت لپاره 200 بلابل وسلوال د بلابل سیمو نه راغلي وو. دلته منسجم شوي او دوی ولسوالۍ ته د سکوت پلان جوړ کړی وو چې دوی په شاتګ کړی وو او د دوی په خبره چې د دوی د شاتګ یوازینی هدف دا وو چې سیمو ته طالبان راشي او دوی خپل عملیات پیل کړي. ځین کمانډان دا هم وویل چې دوی په دغو عملیاتو کې تر اوسه پورې د 5 ورځې مخکې جګړې نه تر اوسه پورې چې کوم مرګ ژوبلې لري 22 کسانو پورې مرګ ژوبلې لري، چې په دې کې د اردو امن نظم او د دې سرتیری دي چې هغه جنازې خپلو کورونو ته انتقال شوي دي. بله، انسر
ډېر زیاته مننه کوو. موږ به پر روانو خپرونو کې بیا هم له تاسو سره په تماس کې یو. د جانخیلو د ولسوالۍ چې د طالبانو لاس ته لوېدلې ده، د بیرته نیولو د عملیاتو په اړه به له تاسو حال اخلو. د اود تپانو دوستانو چې له پکتیا څخه رپورټ راکوو، د کابل چاپګڼو ورځپاڼو هم په همدې موضوع لیکنې کړي دي، یعنی د جانیخیلو د ولسوالۍ د سکوت پر موضوع یې لیکنې کړي دي. لاړ به شو کابل ته، له اجمل تورمان څخه به د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه واورو.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د آی ایس آی لخوا خوست او پکتیا ته د حقانی شبکې د مرکز د راانتقالولو د هدف په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. ویسا خپلواکې ورځپاڼې په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د پکتیا ځینو استازو خبرداری ورکړی چې حقانی شبکه غواړي د دغه ولایت په جاني خیلو او د خوست په موساخیلو ولسوالیو کې مرکزونه جوړ کړي. په مطلب کې د پکتیا د ولایتي شورا د غړي تاج محمد منګل په حواله لیکل شوي، پاکستاني استخبارات هڅه کوي چې یادې ولسوالۍ د حقانی شبکې په مرکزونه او دوهم شمالي وزیرستان بدل کړي. په مطلب کې د غشن ویل شوی چې د غواستازو د حکومت مشران د نامنیو په وړاندې په بیغوري او د هیواد او خاورې په سر په معاملو کولو تورن کړل. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي دي چې د جاني خیلو لاندې کول د پاکستاني غاصب حکومت ناوړه هدف و چې تر سره شو. د سر مقالې لیکونکي لیکلي دې هڅې ته آن په نړیواله کچه د رسنیو پام اوښتی دی، دا ځکه چې د پاکستان موخه دا ده چې د ډیورنډ کرښې دې خواته د ترهګري او اورپکې اقانی شبکې زال ځای پر ځای او نړۍ ته ځان سپین وخی. د سر مقاله لیکونکي په باور د افغان حکومت ستر مسولیت داري چې د پاکستان د يرغلونو مخنیوي وکړي، ځکه دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان دا شان يرغل کوي، بلکې د هیواد په ګڼو سیمو کې خپل دې کار ته زور ورکړی دی. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا د موضوع په اړه د نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې ویلي کړي ته اشاره کړې چې په کراغلي د جاني خیلو په سقوط کې د حقانی شبکې نږدې 1200 وسلوالو برخه اخیستې وه. خو د نیویارک ټایمز په خبره 1200 افغان ځواکونو داسې مقابله وکړه چې لاره یې ترې ورکه کړه، خو تر وو ورځو وروسته چې وسلې او مهمات اخلاص شول تکتیکي په شاتګ یې وکړ. په مطلب کې وړاندې د نیویارک ټایمز په حواله راغلی چې اوس دا ډله غواړي زرمت او نورو سیمو ته مخه کړي او هلته خپل مرکزونه پرانیزي، خو امنیتي ځواکونه به اجازه ورنه کړي.
دوستانو د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه وه چې ګڼو ورځپاڼو د پکتیا د ولایت د جنخیلو ولسوالۍ د سکوت په اړه لیکنې کړې وې. د پکتیا د ولایتي شورا یو شمېر غړي او مدني فعالان وایي وسلوال هڅه کوي چې د سیمې استخباراتي کړیو په مرسته د حقانی شبکې مرکزونه پکتیا او خوست ته انتقال کړي. د افغانستان د دفاع وزارت بیا وایي چې افغان ځواکونه به هیڅکله پرېنږدي چې وسلوال په خوست، پکتیا او یا هم بل کوم ولایت کې مرکزونه جوړ کړي. محمد حدیث پردیس په دې موضوع رپورټ لري.
په کابل کې د پکتیا، خوست، پکتیکا او لوګر ولایتونو یو شمېر مدني فعالان او د ولایتي شورا ځینې غړي وایي وسلوال مخالفین هڅه کوي چې د خپلو بریدونو په زیاتولو له پولې اخوا د تروریستي ډلو مرکزونه د غوسیمو ته انتقال کړي. دوی چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د یو مطبوعاتي ناستې پر مهال د لوی پکتیا د امنیتي وضعیت په اړه له رسنیو سره خبرې کولې وویل چې د وسلوالو له لوري د جانوخیلو ولسوالۍ نیول هم د پولې دې غاړې ته د تروریستي مرکزونو د لیږد یوه برخه ده. د پکتیا د ولایتي شورا غړی تاج محمد منګل مدنی فعال الحمدلله همدرد
د جانخیل ولسوالی پلوی کچه د پاکستان فوجان الته رهبری د طالبانو په غاړه لري چې دغه لوړپوري فوجان الته وو اجل شل په جانخیل ولسوالی کې د حقانی شبکې مرکزونه هم دغه سیمه تر انتقالي کې دغه جغرافي موقعیت ته پکتو ډیره مهمه ولسوالی ده.
دښمن پلان لري د منطقې د استخباراتو په مشوره چې د خوست ولایت د مساخیل په ولسوالی کې چې د جانخیل ولسوالی سره پراخ کړ سرحد لري، هلته دایمي اډې جوړ کړي. موږ له دولت او نړیوالې ټولنې څخه په کلکه غواړو ترڅو د دویم وزیرستان د جوړېدو مخه ډب کړي.
د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي د هلمند او کندوز په څیر چې وسلوالو غوښتل هلته هم مرکزونه جوړ کړي او یا له پولې اخوا د تروریستي ډلو مرکزونه ورته انتقال کړي، په پکتیا او خوست کې به یې هم مخه ونیسي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري
د افغانستان وسلوال پوز په هیڅ صورت هیڅ تروریستي ډلې ته اجازه نه ورکړي چې په افغانستان کې تروریستي مرکزونه جوړ کړي. نو کچېرې په پکتیا کې د جارخیلو په ولسوالۍ کې مخالفین وغواړي چې مراکز او مرکزونه ولري، دا ارمان به ګور کوي.
نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې هم د دوشنبه د ورځې د ګڼې په یو مطلب کې خلی چې طالبانو د جانخیلو د سرحدي ولسوالۍ په نیولو د جګړې نوې جبهه پرانیسته. نیویارک ټایمز د پکتیا د سیمه ییزو چارواکو له قوله ویلي چې پر جانخیلو تیلو برید د حقانی شبکې کار دی او اوس دغه ډله هڅه کوي چې د څمکنیو او پټانو ولسوالیو په نیولو سره ځانونه دلته ځای پر ځای کړي. د دې ټولو سره سره د افغانستان دفاع وزارت وایي چې حالات د دوی تر مدیریت لاندې دي او د همدغو اندېښنو په ځواب کې په لسو ولایتونو کې 14 تهاجمي عملیات پیل کړي چې خاص کمانډویان هم پکې برخه لري. ښاغلی دولت وزیری یو ځل بیا
په افغانستان کې د دښمن په ضد باندې پوره هلی ځلې روانې دي، عملیات روان دي، انشاءالله ډېر ژر به دوی د پوره ماتې سره مخامخ شي.
د کندوز ولایتي شورا وکیل امرالدین ولی بیا د افغان ځواکونو لخوا د جګړې په ښه مدیریت کولو ټینګار کوي. دی وایي که څه هم افغان ځواکونه د وسلوالو پر ضد جګړه کوي خو مؤثریت په هلته ډېر وي چې سم مدیریت یې وشي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په پکتیا کې د پخانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله یاد غونډه جوړه شوې وه. په دې غونډه کې د پکتیا مشرانو د ولایتي شورا یو شمېر غړو او دینی عالمانو غوښتنه وکړه چې حکومت دې د هیواد د دې ولسمشر د تدفین د مراسمو لپاره تیاری ونیسي او په ښه ډول یې په مرکز کابل کې خاورو ته وسپاري. نور حال سیمې د داود تپان په رپورټ کې.
د پکتیا ولایتي شورا قومي مخور علما او مدني فعالان یو شمېر مېرمن او ځوانانو د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس نجیب الله په اړه یاد غونډه کې له افغان ولسمشر حکومت څخه وغوښتل چې د نوموړي د حق پر ځای کېدو او ارواح هوسا کېدو لپاره باید د هغه د تدبیر مراسم په ښه ډول مرکز کابل کې ترسره شي. د پکتیا ولایتي شورا منشي محمد رحمان قادری له مرکزي حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله د مزار جوړېدو په موخه د کابل کې یو ځای غوره او له دې ځای څخه د قبر انتقال او هلته د تدبین مراسم جوړ کړي.
نو پکتیاوال او پټوله کې لوی پکتیا هم غواړي ترڅو د هغه باتور شهید چې په تاریخ کې قرباني بی مثاله ده د وطن راتلونکي نسل د تلپاتې یاد په خاطر د کابل کې په درنو مراسم سره په وطن مین شهید باتور ډاکټر نجیب الله د افغانستان پخوانی جمهور رئیس د پکتیا څخه جسد انتقال او خاورو ته وسپارل شي.
د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله په دغه یاد غونډه کې د پکتیا علما هم برخه اخیستې او ویل چې دوی به دغه ځوانانو ملاتړ وکړي چې د خپل تاریخ د نموتو څیرو درناوی کوي. دا د غونډې په لړ کې د پکتیا ولایتي شورا پخوانی رئیس او قومي مشر ښایسته جان هادي په پاکستان تور پورې کړ چې د تاریخ له پاڼو د نجیب د نوم ورکولو لپاره یې خپله ټوله هڅه کړې ده.
یو ښکار ثبوت دی ډاکټر نجیب، تاسو نیټ ته مخه کوي د نجیب الله خبرې ووري. نننی څه حالات په افغانستان روان دي، د مخنوي دي پر د سړي قرباني ورکړي ولې موږ هم داس کوینو لمبي
نموړي پکتیا ولسونه حکومت ته دوه وړاندیزونه وکړل. لومړی وړاندیز یې دا و چې دا ډاکټر نجیب په نوم یو داسې بنسټ ایجاد کړي چې د هغه افکار وطن پرستی خلکو ته ور وښایي، او بل یې له حکومت څخه وغوښتل چې د نموړي خاورې واډو کې کابل ته انتقال اول ته پرې ښه مزار جوړ کړي.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا. گفت و شنود، خبری اتر.
دوستانو زموږ له ازادي رادیو نه اورید، ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفه دوه لښپګ نوي پټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان د مالی وزارت وی د بروکسل په کانفرنس کې د ګډون لپاره چمتواله بشپړ شوې ده. خبره د سی شنبه پورز د مالی وزارت ویان د ازادي رادیو ته کړي. د چارو سیډون کې ویله هم افغان حکومت ډیر کارونه په مخ کې لري چې د بروکسل کانفرنس لپاره نه دي ترسره کړي. قاسم سلمل پاری له نور چوسیاتو سره.
د مالی وزارت وای د بروکسل کانفرنس ته د وړاندې کولو لپاره له ټولو اړوندو سکتورونو څخه طرحې ترلاسه کړي او چمتو دي چې په دغه غونډه کې ګډون وکړي. دغه وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزی د سیشن به پولیس ازادي رادیو ته ویل چې د حکومت لخوا د افغانستان د سولې او ملي پراختیا په چوکاټ کې چې سموده مخ کې نهایي سو د ټولو طرحې او وړاندیزونه شامل دي.
مونږ بشپړ چمتووالی لرو په دوه دلیل. یو دا چې لیوي خو مستند نهایي کړي، معتبر سند پېز غونډه ته وړاندې کیږي، او بل مقابل کوم ژمنه یا تعهدات چې موږ د ټوکیو څخه را پدې خو د لودو اکثر عملي سي.
د افغانستان اقتصادي خودکفایي او لمړی توبونه حق اساسي مسایل دي چې د شاغلي عبدالرحیم زی په خبره په دغه طرحه کې ځای لري. نوموړی وایي په بنسټیزو برخو کې د اوبو، انرژي، کرنې، ریل ګاډي د پټلۍ او داسې نورو سکتورونو باندې بحث کیږي. د بروکسل کنفرانس د راتلونکي اکتوبر میاشتې په 14 او 15 د اویا هیوادونو او 150 سازمانونو د استازو په ګډون جوړیږي. د دغه ناستې هدف له افغانستان سره د نړیوالو اقتصادي مرسته ده. د دې تر څنګ د ښځو پیاوړتیا، سیمه ییزې همکاري او د افغان کډوالو موضوع هغه مسایل دي چې د غونډې په څنډه کې بورباندې بحث وسي، خو تر څنګ افغان حکومت اړ دی چې اصلاحات راولي، له اداري فساد سره مبارزه او د بشري حقونو وضعیت سم کړي. له دې مخکې د توکیو په کنفرانس کې په 2012 کال کې د 4 کلونو لپاره نړیوالو له افغان حکومت سره د 14 میلیارد ډالرو ژمنه وکړه. نړیوالې ټولنې یو ځل بیا په 2014 میلادي کال د لندن په کنفرانس کې خپل ژمنه تازه کړه. خوای افغان حکومت د بروکسل کنفرانس کې د ګډون لپاره پوره چمتووالی لري او کنه، دا مې د چارو له کارپوه قیس محمدي نه وپوښتله.
زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت تر ننه پورې هم دې ته تیاری نه لري او آمده نه دی چې د بروکسل کنفرانس ته ورشي، ځکه چې ډېرې ژمنې داسې موجودې وې چې موږ کړې وې. د یوې خونه هغه ژمنې موږ له تاسو پوره کړي او عملي کړي نه دي.
ښاغلی محمدي وایي شاید دا وار هم د تیرو کنفرانسونو غونډې حکومت ژمنې وکړي او نړیوال هم یو اندازه مرسته وکړي، خو په خبره دا کار د اوږد مهال لپاره د افغانستان درد نه سي دوا کولی. نوموړی سپارښتنه کوي چې نړیوال باید له افغانستان څخه د څارنې یو منظم پلان جوړ کړي چې له مخې د حکومت ژمنې وخت په وخت تعقیب او د عملي کېدو لپاره لازم فشارونه راوړل سي.
د اداري فساد پر ضد د مبارزې علي اداروي ک د هرات د ولایتي شورا پر رئیس لوی څارنوالۍ فیصله عملی نشي، د فساد سره د مبارزې په برخه کې د خلکو باور کمیږي. یوسف خان صدران د موضوع په اړه ریپورت لري.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د علي ادارې رئیس حسین فخری وایي که د هرات دولتي شورا د رئیس کامران علیزي په اړه د لوی څارنوالۍ لومړنۍ پریکړه عملي نشي، دا به د اندېښنې وړ موضوع وي. ښاغلی فخری د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دا کار د دې لامل کیږي چې د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د خلکو باور په اړوند ادارو کم او زیان وویني. د هغه په باور که څه هم په اوسنیو شرایطو کې د فساد سره مبارزه سخته ده، خو د حکومت مشران باید شته خنډونه له منځه یوسي.
اگر قرارهای اولی مقام لوی سروالی در حصه رئیس شورای ولایتی هرات
که در هرات دو ولایتی شورا رئیس به حق لومړنی پریکړه عملی نشی، د فساد سره د مبارزه او هغه هم د لوی سروالی لخوا د اقدامات په برخه کې بعد د خلکو باور لوی زیان مویني. دا په داسې حال کې ده چې د هرات دو ولایتی شورا رئیس کامران علیزی د هرات د استیناف محکمې څخه په فساد دی و تورن کس د وستلو په تور لوی سروالی ممنوع الخروج اعلان کړ او د هغه وظیفه یې وزنډوله. خو د هرات دو ولایتی شورا رئیس د سروالی د دې پریکړه په صاحب کې وی خبري غونډه ته وویل چې نوموړی لوی څارنوال د چوکۍ ته نه دی رسولې چې د نیول کېدو امر یې صادر کړي. کامران علیزی کابل ته تر لنډ سفر وروسته بیرته هرات ته ستون شو او خپلې وظیفې ته حاضر شو. نوموړی وویل چې د واقعیتونو تر ښکاره کېدو وروسته لوی څارنوالې د وظیفې د ځان پریکړه بیرته اخیستې ده، خو لوی څارنوالې بیا په دې اړه رسمي څه نه دی ویلي. له دې سره یو شمېر مدني فعالان وایي چې قانون یوازې د ټولنې په ټیټو خلکو تطبیقېږي، نه پر زورواکو. د فرید احمد امیری په نوم یو مدني فعال:
تر اوسه پورې کله هم موږ او تاسې د دې شاهدان نه یو پاتې شوي چې یو څلور وزیران، یو درې مرستیالان او یا والیان د په زندان کې لویدلي وي او یا د په ریښتینې توګه د دوی دوسیې له فساد خالي وي.
دا فعالان وایي تر هغې چې مصلحتونه یوه لوري ته نه شي، د فساد سره مبارزه به یوازې د شعار تر حده پاتې وي او بس. ښاغلی امیری وایي چې د ملي یووالي حکومت د فساد سره د مبارزې په برخه کې له سختې ازموینې سره مخ دی او وبلیدل شي چې په دې مبارزه کې تر کومې کامیابۍ رسیږي که نه.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.90 اورېدلی شئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هندوستان ته ورسېد. هندوستان ته د دې 3 ورځني سفر پر مهال به نوموړی د امریکا او هندوستان ترمنځ په ستراتیژیک او سوداګریز بحث کې ګډون وکړي. په دې اړه نور خصوصیات له ملالۍ بشیر نه اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د اقتصاد وزیر د سه‌شنبه په ورځ د 3 ورځو لپاره هندوستان ته ولاړل. دوی د امریکا او هندوستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو او هم دا راز له پاکستان سره د کشمیر په اړه پر خبرو بحث کوي. ټاکل شوی د جان کیری به د هندوستان له صدر اعظم نریندر مودی او نورو هندي مشرانو سره په نوې ډیلی کې وویني. د فرانسې خبری اجانس راپور ورکوي چې دوی به د هندوستان او امریکا ترمنځ د 500 میلیارد ډالرو په لګښت د لوی کچې سوداګریزو پلانونو په اړه خبرې وکړي. تر دې مخکې جان کری بنگلاديش ته د یوې ورځې سفر وکړ. دوی په هندوستان کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما او د هندوستان د ولسمشر نارندر مودي لخوا پیل شوي ستراتیژیک او سوداګریز بحث کې ګډون وکړي چې له مخې به یې دواړه هېوادونه د یو بل نظامي اډو د کارولو اجازه ولري. ستراتیژیک او سوداګریز بحث هغه فورم دی چې د امریکا او هندوستان ترمنځ د ګډو امنیتي او اقتصادي لومړیتوبونو د پرمختیا لپاره جوړ شوی دی. د فرانسې خبری اژانس د راپور له مخې د امریکا د دفاع وزیر اشتون کارټر او د هندي سیال منوهر پریکار د چین د زیاتېدونکو نظامي هڅو په مخالفت کې دفاعي موافقې لاسلیک کړې. کارټر وویل دا موافقه به د دوی د ځواکونو ترمنځ ګډ عملیات اسانه او نور هم چټک کړي. رویټرز خبری اژانس راپور ورکوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری او د هندوستان د اقتصاد وزیر پینی پریتسکار د سه‌شنبې په ورځ د خپلو خبرو پر مهال د کشمیر د لانجې د حل په اړه هم خبرې وکړې. ټاکل شوی د هندوستان د ملي امنیت له سلاکار اجیت دوول سره په خبرو کې به هم د کشمیر او همداراز افغانستان په اړه خبرې وسي. جان کری به له صدر اعظم مودي سره د چهارشنبې په ورځ ویني. دا خبرې یو امریکایي چارواکي رویټرز خبری اژانس ته کړې ده. دغه امریکایي چارواکي همداراز ویلي چې کری به هندوستان وهڅوي چې له پاکستان سره د کشمیر په اړه خبرې وکړي. هندوستان له افغانستان سره په تیرو 15 کلونو کې د 2 میلیارد ډالرو په لګښت اقتصادي مرستې کړې دي او په دې وروستیو کې به افغانستان ته نورې وسلې هم ورکوي.
دوستانو په همدې رپورت سره ورسېدلو 2:30 بجو ته یو آر بی ا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته له صالح محمد صالح اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د تیرو 24 ساعتونو په عملیاتو کې 35 وسلوال مخالفان وژل شوي او 26 تنه نور ټپیان شوي دي. د دې وزارت په اعلامیه کې راغلي چې دغه عملیات په غزنی، پکتیا، کندهار، هرات، تخار، بغلان، کندوز، جوزجان، بلخ او نور ولایتونو کې شوي دي. بلخوا دفاع وزارت وایي چې د پکتیا د جانخیل ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره به ډیر ژر تازه دمي ځواکونه دې ولسوالۍ ته واستول شي. د کورنۍ چارو وزیر د پولیسو په لیکو کې د شوزو حضور د افغان شوزو د حقونو د دفاع لپاره یو ضروري امر ګڼي. تاج محمد جاهد نن په کابل کې د لیدلوري او د پولیسو راتلونکي تر عنوان لاندې کانفرنس کې دا خبره وکړه. د افغانستان د حراست او ثبات شورا وایي چې د ملي یووالي حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات د حکومت او خلکو په ګټه نه دي. د دې شورا ویان نن په کابل کې خبرلانو ته ویل چې دغه ډول اختلافات کولی سي د خلکو او حکومت ترمنځ واټن نور هم زیات کړي. د قرغیزستان چارواکي وایي یو وزن وژن کې چې په موټر کې سپورو په پلازمینه بشکیک کې د چین پر سفارت حمله کړې. په بریت کې خپل بریت کوونکي وژل شوی او درې تنه ټپیان شوي دي. د بنگلاديش استري محکمې د مرګ د سزا په اړه د یو اسلامي ګوند رهبر د استیناف نهایي غوښتنه رد کړه. هندي چارواکو په کشمیر کې ګرد بندیز چې له 25 ورځو راهیسې نافذ و پرون لغوه کړ، خو څو ساعته وروسته یې د سیمې د لوی ښار سرینګر په ډیری سیمو کې د خلکو پر تګ راتګ بندیز ولګاوه. او د ایتالیا ساحلي ساتونکو نن ویل چې د لیبیا سواحل ته نږدې شاوخوا 5500 پناه غوښتونکي چې په ماتو ګډو کښتیو کې سپاره وه ژغورلي دي.
دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې تفصيلي په ازادي رادیو دات کام کې ولولي او وګورئ. اوس هم څو اقتصادي خبرونه له نجيبي سمانځه.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوای چې افغان ولسمشر نور هیوادونو ته د انګورو د صادراتو لپاره یو کمیسیون ټاکلې دي. د دغې خونې مرستیال خان جان الکوزي ازادي راډیو ته ویل هغه انګور چې د پاکستان له لارې ورته د ترانزیت اجازه نه ورکول کیږي د حواله لارې به هند او نور هیوادونو ته صادر شي. شاغلی الکوزي وایي هند هم په دې برخه کې له افغانستان سره د مرستې ژمنه کړې ده.
هدایت یې ورکو چې اریانا ته او نورو ټولو تیارو ته او د هندوستان نه هم کومک وغوښتو چې هغه انګور چې دلته خراب شي کې دوی ودرولي دي هغه باید په ډېر عاجل باندې انتقال شي هندوستان ته. پرون یوه تیارې پرواز وکړو، نن هم یو تعداد حرکت کوي ځي او هندوستان هم کوشش کړی دی چې په دې باندې ټیکس او مالیه د منځه وي.
بلخوا د مالیې وزارت او یو شمېر نورو اقتصادي سکتوري وزارتونه هم د افغان سوداګرو سره د صادراتو په برخه کې د مرستو ژمنې کړې دي. د افغانستان د اوبو انرژي وزارت وایي چې د شنبې په ورځ به په هرات ولایت کې د تجدید وړ انرژي لومړنۍ لویه پروژه پرانیزي. د دغه وزارت د انرژي د برخې سلاکار امان الله غالب نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه پروژه به 2 میګاواټ انرژي تولید کړي او د هرات صنعتي پارکونو ته به برېښنا ورکړي چې ورسره به د فابریکو د خاوندانو ستونزې تر ډېره حده هوارې سي. د اوبو انرژي وزارت د معلوماتو له مخې دغه پروژه د جاپان لخوا د 15 میلیونه ډالرو په ارزښت تمویل کیږي او په راتلونکي هم المیشت کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل سي. د خوراکي موادو د اتحادیه د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي موادو عمده بیې په دې توګه دي: یو بوجي پاکستاني اوړه 1280 افغانۍ او یو بوجي قزاقي اوړه په 1290 افغانۍ پلورل کیږي. یوه 50 کیلوي بوجي بوره 2440 افغانۍ، یوه درې نیمانی بوجي وریجې 1550 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1030 افغانۍ، او نن د کابل په بازارونو کې 1 لیټر پټرول تیل په 40 او 1 لیټر ډیزل تیل په 80 افغانۍ پلورل کیږي. د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن په کابل کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې توګه بدلیږي: یو امریکایي ډالر 68 افغانۍ 60 پوله، یو انګلیسي پاوند 68 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 40 افغانۍ، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 50 پوله، او زر پاکستانی کلداری 461 افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه و چې نجیبې زمان درته وړاندې کړل. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څخه 2.6 نوي او د اف ام په 0.15 اورېدلی شئ. ترکمنستان په دې غور کوي چې بهرنیو ډیپلوماټانو ته د خپلو زندانونو د لیدنې اجازه ورکړي. د بشري حقونو پلوي سازمانونه وایي د ترکمنستان استبدادي حکومت لسکونه مخالفین په خپلو زندانونو کې ساتلي او بهرنۍ نړۍ سره یې د دوی تماس قطع کړی. د ترکمنستان او جرمني مشرانو په برلین کې د پرونی غونډې په ترڅ کې د افغانستان په شمال کې د ګډو پروژو د امکان په اړه خبرې کړي. سلطان محمد سرور د لویدیځو خبري اژانسونو د رپورټونو په بنسټ نور تفصیل وړاندې کوي. ورپسې د انصاف په لټه او ازادي اورېدونکو پروګرامونو له یاده مباسي.
د جرمني صدر اعظم پرون په برلین کې د ترکمنستان جمهور رئیس سره لغونډې وروسته وویل چې ډیپلوماټان غواړي د ترکمنستان زندانونه وګوري. هغې وویل چې جمهور رئیس قربان ګلی بیردی محمدوف سره په دې سلا سوي چې د بهرنیو چارو وزیران دا موضوع سره وڅېړي.
موږ د دغه واقعیت په هکله خبرې وکړې چې دا به ډېر ښه خبره وي چې ډیپلوماټان د ترکمنستان محبسونو ته لاسرسی ولري. د ترکمنستان ولسمشر ژمنه وکړه چې د دواړو هیوادونو بهرنیو چارو وزیران به اوس په دې هکله سره خبرې وکړي او بیا به نړیوال ډیپلوماټان هم وکولای شي چې د دغو محبسونو لیدنه وکړي او وضعیت یې وارزوي.
د ترکمنستان جمهور رئیس وویل چې دغه هیواد د خپل قانون، پولیسو او قضایي نظام په اصلاحاتو کار کوي ترڅو د ده په وینا د هر فرد عزت او کرامت وساتل سي. قربان ګلی بیردی محمدوف وویل چې ترکمنستان د پرانیستو دروازو د پالیسی په لاره روان دی. د جرمني صدر اعظم وویل چې ترکمنستان د خپل ګاونډي هیواد افغانستان سره همکاري لري او د افغانستان په شمال کې د درې وړو هیوادونو ترمنځ د ګډو پروژو امکان څېړل کیږي.
د افغانستان ګاونډي هیواد ترکمنستان افغانستان سره ډېره فعاله همکاري لري. موږ له خپلو بهرنیو چارو او د اقتصادي همکارۍ او پراختیا وزارتونو څخه غواړو چې د افغانستان په شمال کې د جرمني او ترکمنستان لخوا د ګډو پروژو د امکان حکله غور وکړي. موږ د افغانستان په شمال کې فعالیت لرو او ترکمنستان د افغانستان شمال سره پوله لري، نو کېدای شي یو درې اړخیزه ښه همکاري رامنځته
شي. د ترکمنستان ولسمشر د جرمني صدر اعظم سره تر خبرو وروسته په ګډې خبري غونډې کې دا هم وویل چې اشقاباد د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته د خپلو ګازو د صادراتو په زیاتولو غور کوي. ترکمنستان د نړۍ د هغو هیوادونو څخه یو دی چې د ګازو پراخې زیرمې لري. د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته د ترکمنستان د ګازو صادرات به د کسپین د سمندرګي له لارې وي چې د روسیې او ترکیې موافقې ته پکې اړتیا ده.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل او یاغي پسې ورشبل او یاغي پسې ورشام دی کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا وری خدای راستي کې زما د یک سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویډیو کې وایي ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. بیا هم د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې د دې اونۍ د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید. په دې خبرونه کې د ملي اردو د یوه سرتیري نبی جان د معلولیت د اسنادو ستونزه راخیستل شوې ده. نبی جان ازادي راډیو ته ویلي چې له وسلوالو مخالفینو سره په جګړه کې لګېدلې او دواړه پښې فلج شوې، خو د معلولیت کارونه د دفاع وزارت په پیژندتون کې بند دي. د ده ستونزه د دفاع وزارت له چارواکو سره هم شریکه شوې ده.
د انصاف پلټه کې
کله چې د ملي اردو سرتیری نبی جان له ازادي راډیو سره په اړیکې کې و، دا پوښتنې مو ځینې وکړې. وروره، ستا نوم څه دی او له کوم ځایه د تماس نیولی؟
ایمانم نبی جان دی، پلار نوم اسلام خان دی، ننګرهار ولایت څخه مې تماس نیولی.
ستا ستونزه څه ده؟
زه یو تن د ملي اردو سرباز وم او لګېدلی ما تنورستان ولایت په کام دېش ولسوالۍ کې، او معیوب مې په دواړو پښو باندې پښې مې دواړه فلج دي او زخمي شوی وم.
په کوم کال کې معیوب شوی؟
زه په 1980 کال کې معیوب شوی وم.
دا هغه ورسته دی، بیا څه وکړه؟
درې میاشتې ما تماس له ګنډک نه والک، بیا د تا دا وی په خاطر پاکستان ته لاړم. شپږ میاشتې هلته د بسترم چې بېرته راغلم، زه کیتې نه مل پک کړی وم، څوک مې نه و چې زه بېرته د خپلې کیتې ته وړوی. په ما باندې بیا وخت لګو، تر زه بیا 4 نوي کال کې ما بېرته مراجعه د کابل چارلي بستر هسپتال ته بیا وکړه. څه د پرسونل ما د محبت فصل فصل مثالۍ باندې تایید کړم، نو زه بیا کلي اردو ته کنډک ولېوار ټولي دغه جانو ته ولېږله. ما هغې نه ما چې کار کله را جوړ کړ سره مې وړو، اتم کمیشن دی کلي اردو باندې پیسره وکړله. پېژنتون ته ماری پیکړم، هلته چې ماری پیکړم صاحب بیا وایم اسناد مشترک کلي اردو ته راغلو، بیا مې دېج نه ورلو، بیا را مشترک کړل. د هغوی راته وویلې چې هغوی تا هلته تا بس کې تا حضر کې تا ته د کابل بانک کارډ جوړ کړي، بیا دې موږ ته ولېږي. تر له اوسه پورې زما کار سر نه دی نیولی.
ته چې کله ټپي شوې، خپلې قطعې در سره څه مرسته وکړه؟ کوم روغتون ته معرفي کړې؟
او زه دې تاسو د ستاسو روغتون ته معرفي کړم. ما اتل شپې وم، ما دا ټاکونه درې مرمې مې خوړلې، ډېرې سختې وې. نو ما ته دا ویل ته موږ ځې خارج کړم، موږ وطن ډېر یخ دی، موږ ما ګزاره نه کړې، چې د پېښور ته لاړم. ما ته دا ویل په شخصي مې په شپږ میاشتې برابر دی، و دې سره لم زمان پکو.
د پېښور نه چې بیرته راستون شوې، نو کومې ادارې ته دې مراجعه وکړه؟
بیا مې مراجعه وکړه. وروسته مې وکړه، هغه وخت څوک مې نه و، پیسې را سره نه وې، کرایي را سره نه وه، په یوازې مې نه درلود.
کومه قطعه کې چې تا کار کولو، هغې خو بس مکتوب در کړی کنه؟
هغې مکتوب را کړی و، چې بستر نه مکتوب را کړی و. چې بېرته مراجعه وکړه، ما د مشکلاتو له وجې بېرته هغوی ته مراجعه په وخت سره ونه کړه. وروسته مې ذکر وکړه، وایي ته من بچه وایم، ته دا یم، ته هغه یې.
د 400 بستر روغتون چې ته رخصتولې، دا خو به لیکلي چې دا د پښو نه فلج دی او په قطعه کې نوره وظیفه نشي اجرا کولی. دا یې لیکلي؟
هو، دغه پکې لیکلي. دا سړی پل ده، په ملا لګېدلی، اعصاب او رګونه پرې شوي دي.
دې روغتون چې تاته دا مکتوب درکړو، دا بیا تا چیرته یوړو؟
دا ما بېرته اخچارو بستر هسپتال ته په 4 نوي کال کې و. هغه نه بیا وروسته بیا هغه وخت کله پاکستان نه راغلم، شپږ میاشتې بعد څوک مې نه و چې بیا وړی وای. بېرته تره زمنه وړی وم، پېښور ته بیا را سره لاړ نه کابل ته. بیا ورور مې چې کله 4 نوي کې څنګه راغی، ما ورته ما هسپتال ته ورسوه. بیا زه ورسولم، بېرته مې چاغې بستر هسپتال باندې مکتوب بېرته ور وړ. دوی ریاست پرسونل ته بیا ولیکل، ریاست پرسونل بیا زه تایید کړم د وزارت او راتلې چې ته کنډک ولې وه، او کلي دغه جانو ته لاړ. ته هغه نه تا کار کې برابر کې ماش دې حواله کې تاین بوستی کی ازردی کی بیا برا چې موږ په وزارت کې تا ته تکاوت درکو. درې د پیمې اسنا جوړې او درې د پیرا مشترک کړي بیردا.
د دفاع وزارت د معلولینو او شهیدانو کومه شوبه لري او که تا به د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته معرفي کړي؟
نه نه، هغه خپل شوبه لري په وزارت په پیژندو کې. د شهدا او معلولینو خپل شوبه معلومه ده، چې هغه تا کله تایید کې بیا یو راشد د تکاوت بیا هغه ته موږ دوی مراجعه کړي، خو هغه بیا تا ته کار درکړي.
دا مکتوب خو په کار دی چې د تقاوت ریاست ته ورسیږي.
ما دغه اسناد چې دي دا له پېژندون د شهدا او معلولینو شوبې نه مخکې نه دي بللي، دېج نه بېرته راته وکړي دي دوه واره.
ته تقاوت ته سوق شوی او تقاعدي دې ثابته شوې؟
او کولی اردو کنډک لیوا دوره ته تقاوت راکړل او خالي تا کار نه کړی. ما ماش دلته والی کې او ما ولي کې ما ته کار جوړ کړي.
داسې نور سرتیري مو چې داسې پیښه پېښ شوې ده او هغې تقاوت شوي، هغه د پروسسنګ په مخ وړې ده؟
هغه هم دغسې به ولېده. یو غټ خلک هلته دي، موږ غریب خلک یو، موږ بې پیسو بې وسه بې توانه خلک یو. یو پیره ورته بوله پېره زه خپلې کرۍ تیار یم، خلکو نه پیدا کړم، بیا هلته ویسم بېرته. هلته چې یو سوس پېره باندې باندې هغه پیسې لاړې دي، بېرته خفه بېرته خپل کور ته روان یم، بیا لږ پیسې پیدا کړم، بیا ورته بیا
سمره وخت کیږي چې دې کار پسې د سرګردانه ګرځي
نو یو ورخه مخکې تللی وم په اتیا کال کې هغه ته پیسې را سره خالي کنډک ورلړم او بیرته راغلم چې د پورته بیا په سلور نوې په اوله میاشت کې ما دا کار روان کړی تقریبا لس پیرې بجې تللی یم راغلم او یو ورځ مې کور کې بیا ټلیفون او بې سوچ او بې تکلیفه مانه ده تېره کړم کار نه راته کېږي
نو تا ویل چې زه کنډک ته تللی وم کنډک کې د څه کول ته باید پیژندون شو بې له تللی وی کنه
خو پیژندون مې هلته لېږي پولې روته کولې روټې مې لیوا ته لېږي لیوا مې کنډک ته لېږي کنډک مې ټولې ته لېږي بیا ما هغه پخواني اسنان ته برابر کړې را سلسله په سلسله بیا کولې روټې ته راوړم دلته زیرا کې بیا اسنان ته برابر کړې بیا مې وزارت ته ولېږي او دلته دوی خالي دومره نه پېژي ما ته دغه شماخ لاندې چې حواله کې بیا ما ولېږي
کومې شوبه کې ستا کار بند دی وزارت دفاع
وزارت
مسئولین سره به شریک کړو
د انصاف پلټکه
د افغانستان د دفاع د وزارت مرستیال محترم رادمنش د نبی جان ستونزه به مو اوریدلې وي رادمنش صاحب پوښتنه داده چې د یو ټپی او معلول شوی سرتیری اسناد هم دومره پړاوونه وهي او سخت لکه نبی جان چې وای
هغه سرتیری چې په وزارت دفاع ملي په قطعاتو کې د وطن د تمامیت ارضی او استقلال نه دفاعي او زخمی کیږي رایگان په وډه ملي پروختونو کې تداوي کیږي کله چې یو نفر خپل فزیکی قدرت له لاسه ورکړي خپل شفاخانه د ډاکټران او متخصصینو له لیارې نه پر باندې تحقیق کیږي اصل تحقیق ما ورته یا غیر محرف سند ورکول کیږي یا تقاعد سوخ کیږي کله چې په تقاعد کې سوخ شو د دوی اسناد ورته ورکول کیږي دای وری پیژنتون ته د پیژنتون د تقاعد خزینې ته استول کیږي او دای کولای شي چې تر اخرین رمق د حیات دغه امتیازات نه استفاده وکړي
محترم رادمنش دا سرتیری وای چې پر روغتون کې بستر وو او کله چې رخصتې دو روغتون ورته د ناروغي اسناد ورکړي دي
د شفاخونه للیار نه خپل سند واخلي او کولای شي چې ورشي خپل کنډکټر او کنډکټر د هغه لروي نه ورته اسناد جوړي اسناد یې راځي سردرستیسته او په سلسله مراتب زی پیژنتون ته پیژنتون مجبور دی چې د هغه د اسناد لروي نه ورته فورمی جوړ کړي او فورمی یې استوي خزینې تقاعد ته
رادمنش صاحب دا وی پیژنتون ته څو ځله مراجعه کړي خو کارونه نه خلاصيږي
دا د دوی وظیفه ده دا مشکل قانوني اول د پیژنتون له لیار نه دا مشکل حل کیږي کونه شو د وزیر دفاع د ویان دفتر د دوی په خدمت کې دی
د انصاف پلټکه
داو د ازادي رادیو د دې ونی د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې موجوده وسی لمونږ سره شریک کړئ زمونږ شمیره ده 9 9 8 9 0 0 و
ازادي او اوریدونکو
اندی کون کے اجمل تورمان
د ازادي رادیو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منئ خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي و سید دوستانو بیا هم زه اجمل تورمن د طاهر روشان په همکارۍ سره تاسو ته د خبرونه وړاندې کوم تر هر څه د مخه راځي چې پیغامونه وورو چې زموږ اوریدونکي څه ویل لري
سلام علیکم اٹک یم ګرانو افغانانو د مولا او د طالب جنگ دی نټو او د امریکا پر ضد نه ده بلکہ جو طالبان جنگ دے افغان ولس پر زید احاکا افغان سرتیری وی کا ملکی وگڑی وی کا خون کی وی کا شاگرد وی حکومت دی ہلمن نا امریکی زو کو نہ وتل نو بای دو جنگ قرار کڑای وای جنگ نہ بھی لا سخ سے زک پ امریکہ ہلمن کی یو امریکہ نا سرتیری ہم نہ ونو دو جنگ دی چا سرا کو افغان سرتیری ہو افغانان دی مسلمانان دی دی خاور بچان دی
السلام علیکم خدا آزادی راجے پور خرکوں سے سلام انہوں نے اللہ کے عام دار خدا جو ہلمن پر لارے سسا کا ملیات پر کتل ہلمن لاس لاس سلوئی و مومی دمبر بندی سلام
معصوم وردہ گل زبل والا سخمی اڑی کنی والے دا دا کار چې طالبانو په کندوز کې یو پل الوزور لري په بمولو باندې پکړه کغندم دوی وایي چې دا کار ته امریکایي الوتکو کړی دی دوی ملي شتمنیو ته ژمن دي احترام ورته لري دوی داسې کار نه کوي ځکه چې دوی د ملي شتمنیو احترام کوي دا د ملي اردو عسکر چې دوی شهیدان کوي آیا ملي اردو د ملي شتمنی نه ده هر څوک چې زموږ د ملي اردو سرتیري شهیدان کوي دا د پنجابیانو کار دی دا د پاکستان غلامان دي دا د پاکستانیانو کار دی دا د طالبانو د هغو طالبانو کار دی چې پاکستان لپاره جنګیږي
بلې السلام علیکم عمران الله ټکور د هلمند ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده دا د اورپلو چارواک سمیدا غشتنه ده چې په هلمند کې بیخي وضعیت سره خراب دی د هلمند لاس ګامن شار نه دا خواته طالبان په کمین کې دی او څه ولاړ دی د ټول چارواکو سمدا یله چې هلمند ته پاملرنه وکړي په هلمند کې او ولسوالۍ دا سیم نه د چټول د طالبانو په لاس کې د کابل د ټول چارواکو سمدا غوښتنه چې هلمند ته پاملرنه وکړي کچېر هلمند ته پاملرنه ونه کړي دا بم د تیر ویچار سره مخامخ
زه شیروالی دی پکتیا ولا د تمکنه ولا سوالی نه تاسو سره په تماس کې یم زه دا پیغام کوم د امنیت کمانډان ته د وزیر دفاع ته بس د دینو د خپل طالبان راوځي چې په نه اچي خدا خو یو ورځ نه ده دوه ورځې نه دی دا هو کار عمر دی څنګه چل چې راوځي بس خلک کوزي په ځابوي خلک د دولتي کسانو په سیګر زی غلطي کارتون او خی کم دې ته تاسو ته نه کړې خو یو ورځ نه ده اراده شي په پکتیا کې ستاسو مرکزونه د ټولو بمبار کې د نو د خپل ورو کې دی وګره یو غار د په اړه مې خو مرکزونه د دې بمبار کې او ای ځاک نه دي کار واخلي
السلام علیکم سلیمان ننګره هر ایم لن ننګره هر لټ کوټل سالي ته دغه پیغام د دې رټو پرېدم د پاکستان پنجابیان کوټل سالي خاطر وړي او د ننګره هر ټولت کې د جنگ تنظیمات نشي په دې هله حکومت ډېر په مرنه کې موږ ډېر په حالات کې سو باید حکومت ډېر تنظیمات نشي او دا پیغام بار بار فور کې یاد دي نو اساتې اړې نو ډېر مننه و سلام د خدای په امان
مې السلام علیکم زه جان احمد د هلمند ولایت د بابا جی څخه خبره کوم اله کوم چې تاسو ما پیغام نشه کړی دا نن دوی شپې لري چې پر موږ په ورځ بمباري شروع دا هغه چې پولیس او تصایو تم شلې څنګه جمهور رئیس کومه کانه او کوم پوهنه چې دی المن تر استوري دي نو تاسو موږ سره ډیر جلم کوي چې په ندالي کې شروع دي دی ولي بابا جی نو کدا نه شي نو تاسو موږ عام ولت دي چې موږ جوړ کړو موږ ولا ته خپل ټکان او خپل په مور کې راځي دا ایسو هر شپه هغه ورځ موږ په سره یو کې د په چلي او کورو کې بمن دا چې وته بولي بمباري شروع دي
بله السلام علیکم سید محمد احمد هلمند ولایت ازادی رادیو څخه یو جنلارم چې ما دا څوم پیغام دې چې پرېږدم او نن شپه دې په هلمند ولایت څو رقم جنگونه روان دي مشنه کښتونه پالیزونه کې تیاني باغونه جواري ماش دا فکرات نشته نو بیا شنه کښتونه مو وښ کلاس کوله موږ د مسول کسانو صدا هیره د طالبان دي حکومت یې خلک دي چې دا هم بزګرانو ته یو او تا وخت د امدو حکومت خوا څخه عام طالبان د خواص خښیر شو چې د خپل شنه کښتونو بل څورور خوښ کلاس کوله او سلام
دوستان لکسنګ مو چواوري دل اوریدونکو د امنیتی ستونزو پاړه په بیلابیل ولایتونو کې پیغامونه ثبت کړي ول د همدغه امنیتی ستونزو پاړه په ځنګړي ډول د پکتیا ولایت په جانیخیل ولسوالۍ کې په دې اړه مو د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیر په یو مرکه کې پوښتلې ده خغلې وزیر په ټول افغانستان کې د امنیتی وضعیت پاړه معلومات راکوي دغه مرکز مو همکار حدیث پردیس له خغلې وزیر سره کړی دا چې په ګډه به واورو
زه تاسو ویل شم چې د پکتیا په ولایت کې
د حقانی دلی چې هر شوم پلان دی او هغه چې هر څه غواړي چې په پکتیا کې هم څه جوړ کی خپل تروریستي دل افغانستان ته انتقال کی دا دی هغه کار دی ز تاسو یو څه چې هغه دی روخانه دی هغه وایم چې د افغانستان وسلوال پوسټ په هیڅ صورت هیڅ تروریستي دل ته اجازه نه ورکړي چې په افغانستان کې تروریستي مرکزونه جوړ کی تاسو بلیدلی وی چې په شنوارو ولسوالیو کې د ننګرهار داعش غوښته چې مرکزونه جوړ کی هغه د تارو مارش او وژل شو له منځه لاړه په همدې ترتیب باندې هغه غوښته چې په هلمند کې مرکزونه جوړ کی او تاسو ولیدل چې تلفات ولیدل ټول مارش او وژل شو او وتښتیدل په کندوز کې هم هغه غوښته تاسو ته معلومه وی چې هلمند کې دوی د مطلقې پورا ماتې سره مخامخ شو باندې ترتیب پر روزګان کې هم دوی د پوره ماته سره مخامخ شو نو کچيري په پکتیا کې د جارخيلو په ولسوالۍ کې مخالفین وغواړي چې مراکز او مرکزونه ولري دا ارمان به ګورته وي چې په هیڅ صورت سره وسوال پوز نه دوی ته اجازه ورکړي او نه وي د دې توان لري چې هلته مرکزونه ولري زمون کې تاسو اوس په جارخيلو کې دی هلته په تصفیه بوختي د قلی اردو قومندانې په راس کې دی په ډیر نږدې وخت کې تاسو واورې چې جانخیل ولسوالۍ تصفیه شوې ده او هلته تحکیمات اجرا شوي دي بیرته زموږ قوتونه هلته ځای په ځای کیږي او د دې ترڅنګ باندې موږ نن څوارلس پلان شوي عملیات د هیواد په لسو ولایتونو کې لرو او د دې ترڅنګ زموږ د کومانډو قطعات هم په د هیواد په ولایتونو کې شپاړس پلان شوي عملیات لري او هوایي قواو زموږ یو څلور دېرش پروازونه اجرا کړي دي د دې ترڅنګ مونږه هوایي ضربې مستقلی هوایي ضربې دولس هوایي ضربې اجرا شوې دي نو د شپې عملیات هم زموږ جریان لري نو زه تاسو ته ویل شم چې په افغانستان کې د دښمن په ضد باندې پوره هلې ځلې روانې دي عملیات روان دي ان شاء الله ډېر ژر به دوی د پوره ماتې سره مخامخ شي
تاسو ورزونی څه خې چې رښتیا هم په جانخیلو کې پاکستانی فوجیان یا د هغوی چې پاکستان له لوري راغلي وي دلته داسې معلومات سلري مهرباني
د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د مخالفینو سره بهرانیان دي دا د تروریزم سره جګړه ده د افغانستان کورنۍ جګړه نه ده موږ ټول وخت ویلي دي مطبوعاتو ته چې د مخالفینو سره کچېری زموږ خپل کورنۍ مخالفین وي دا جګړه په یو ونی په یو میاش کې پات رسیدله نو دلته استخباراتي لاسونه دي د دښمن سره بهرانيان شته د عربان ورسره دي پنجابیان ورسره دي د نورو هیوادونو لکه چیچینو یوغور او دام ورسره دي دوی ته تجهیزم کوي تمویلایي مرستې هم ورسره کوي په جګړو کې ورسره برخه اخلي خوونه روزنه هم کوي او په دوی ناروغان او ټپیان هم انتقالي د تداوی لپاره زه تاسو ته ویلی شم چې د دښمن سره د مخالفینو سره بهرانيان شته مګر څه چې په موږ پرې اعتبار لري که بهرانيان وي او که هر څوک چې د افغانستان امنیت ته خطر وي او ضرر پیښي هغه په مقابل کې موږ عملیات کوو او هغوی ته اجازه نه ورکو چې په افغانستان کې مرکزونه جوړ
وزیر صاحب د اخیری پښتنې په توګه تاسو ویل چې څوارلس عملیات پلان شوي په لسو ولایتونو کې دا هغه ولایتونه دي چې تهدید پکې زیات محسوس ده او
عملیات زموږ پلان شوي عملیات دي تاروزی عملیات دي په هغه ځای کې چې موږ راپور ولرو چې دښمن چیرته حضور لري یا غواړي چې هلته تحرکات اجرا کړي موږ عملیات پلانوو هلته اجرا کوو نو دا لکه ننګرهار په کونړ سرپل کندوز بدخشان تخار مثلا د پکتیا موږ عملیات جریان لري
د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیر او چې د افغانستان د امنیتی وضعیت په اړه زموږ د همکار حدیث پردیس پښتنو ته ځواب ویلو قدرمنو اوریدونکو دا د دې ونې خبرونه چې تاسو واوریدله خدای دې وکړي چې د هغه دوستانو چې پیغامونه پری خول د غوې پښتنې او ستونزې جواب شي وي تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارو خو پتلو تلو کې بیا هم اماغه په خانه یادونه یو ځل بیا ته ځکو یو دا چې پیغامونه مو په یو خوندي ځای کې ثبت کړي چې کیفیت خو یو موږ وکول شو چې تاسو پیغامونه در تخپارو کو دوه هم دا چې لاند پیغامونه چې نور ته هم وار ورسیږي او د غوې غښتنې او ستونزې هم شریکی شي او دریم دا چې هغه څه چې په دغه خبرونه کې خبريږي یعنی دا اوریدونکو پیغامونه په هیڅ ډول د ازادۍ رادیو د نظر څرګندوي نه کوي تر بلې خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم خو رسول الله
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
شڑنگ ور کا بنگڑو تا چی میں پشیل گرنگی کالا نا کلا غد راشید پائزے بو کلا پاس ہر کے کلا کلا ماس پخی ہے 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 شرنگوار کا پنگڑو تچ میں پشیل گرنگی شرنگوار کا پنگڑو تچ میں پشیل گرنگی